سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه تموز فريد استيال د شفيق هر د تخنیکی چارو په سمبلغ تر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوقي یونیسف وايي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان په وږي نس ویده کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي فرانکی کیوزي پرون پنځشنبه په خبري کانفرنس کې وویل
They wake up hungry.
دغه ماشومان په وږي نسل خوب پاتی دوی د خوب ځای ته په وږي حالت کې زی د څخلو لپاره پاکي اوبو او د خوب لپاره بلستنې نه لري. دوی مجبور شوي په کورونو پر لارو سړکونو کاروندو قانونو او دکانونو کې مزدوري وکړي.
په افغانستان کې د یونیسف استازي وايي په دغه هیواد کې د کارګرو ماشومان شمیر 1 میلیون او شپږ لکو ته رسیږي. د یونیسف په وینا اټکل کیږي چې روان 2023 کال به 2 میلیونه او 3 لکه ماشومان له سختي خوار ځواکۍ سره مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اعلامیې په غبرګون کې ویلي چې طالبان د اوبو د اندازې ټاکلو لپاره د فني هیئتونو کتنې ته زمینه برابره کړي. حسن امیر عبداللهیان ویلي چې څو وارې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی غوښتي چې د هلمند د اوبو په تړاو د خپلې ژمنې عملي کړي او د فني هیئتونو کتنې ته دې لار هواره کړي چې دا کار نه ده شوی. حسین امیر عبداللهیان د څرګندونې پرون وروسته تر هغې پر خپل ټویټر لیکلی چې د طالبانو حکومت پرون په اعلامیه کې د هلمند لسینه د ایران د اوبو د حق په تړاو د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې ایراني چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اغیزې سره وي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسي تېره چهارشنبه سیستان او بلوچستان ته په سفر کې طالبانو ته خبرداری ورکړی و د ایران د اوبو حق پوره دي ورکړي کنه بیا د ګلی حق نه کوي. ایران درې کسان چې د حکومت زده ترازونو پر مهال نیولی و لامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو او ګډ حکومتي د حکومتونو د تورن کسانو د محکومیدو پر څرنګوالي اعتراض درلود. د ایران د قضایي قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی چې د صالح میر هاشمی، مجید کاظمی، شیخ شیبانی او سید یعقوبی د اعدام حکم نن سهار عملي شو. تر دې مخکې واشنگټن له تهران څخه غوښتي و چې دغه دریو کسانو له اعدام څخه ډډه وکړي. د غودریو بندیانو په یو لیک کې له خلکو غوښتي و چې د دوی د اعدام مخه ونیسي. د بخښنړیوال سازمان د مې په 14مه په خپل کلنی راپور کې اعلان کړی و چې په 2020 کال کې په ایران کې د اعدامونو شمیر 1500 ته لوړ شوی، حال دا چې وړم کال د دغې بنسټ په خبره هلته 314 اعدامونه اجرا شوي و. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د نړۍ د وو لوی صنعتي هیوادونو یا جی و په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما خرڅزي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي ویلي هلته به مهمه پریکړه وشي ځکه نو د اوکراین د ګټو د دفاع لپاره هلته د دوی د ولسمشر حضور حیاتي اهمیت لري. چارواکو ویلي زلنسکی به د جی و د سرمشریزه په دریمه او وروستۍ ورځ د یکشنبه په ورځ په دې غونډه کې برخه واخلي. مخکې ځینو سرچینو ویلي و زلنسکی به پاس د عربستان کې د عرب لیگ په سرمشریزه کې تر ګډون وروسته د امریکا په یو پوځي الوتکه کې جاپان ته لاړ شي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وايي سره لدې چې طالبانو د دوی په خزینه کارکوونکو د کار بندیز لګولی، خو دوی د افغان خزینه کارکوونکو په ګډون په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی دی. همدارنګه د ترکیې د استانبول نوی هوایي ډګر د الوتنو د ترافیک له نظره په اروپا کې نمړی ځای خپل کړی دی. دا چې په دغې هوایي ډګر کې نور څه امکانات شتون لري او هلته چې مسافرین ورزی د کوم امکاناتو ګټه پورته کوي دا به درته په راپور کې ولرو. د کابل په ختیځ کې د وزیر خان په نوم یو ځوان د خپلې سیمې هغو کسانو ته هغو لسګونو ماشومان ته چې له زده کړو محروم دي یو ګرځنده ښوونځی جوړ کړی دی. دا چې دا ښوونځی څه ډول امکانات لري په دې به هم درته راپور ولرو. همدارنګه د یو مستري ژوند ته به ورشو چې خپلې ورځنۍ چارې څنګه پرمخ وړي.
وظیفه ما بخش انجین است، انجین ماشین است. ماشین
زه د موټر د انجن په برخه کې کار کوم او هغه ترمیم او د ماشین په ترمیم کې ځینې وسایل کارول کی.
وړاندې به د دغې مستري د ژوند نور جزئیات هم در سره ولرو. ستاسې پیغامونه به هم راواخلو.
وزه دغه حکومتي وسایلو سره ډېر بېرحمي ظلم ورسره کوي ورور.
نور مطالب هم در ته لرو. ملتیانه
د شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي سره له دې چې طالبانو د دوی په خزینه کارکونکو د کار بندیز لګولی، خو دوی د افغانو خزینه کارکونکو په ګډون په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړی دی. د یونیسف استازي د خبرو جزئیات په خاطر پردیس سره شریک کړي. پردیس صاحب ستړی مشي، بخیر راغلی. تاسو وایي چې د یونیسف استازي د افغانستان په اړه دا چې دوی په افغانستان کې کوم فعالیتونه ترسره کوي نورې څه ویلي دي؟ پردې صاحب په څو شیبو کې خبرونې ته وصل شي. د یونیسف استازي پرون پنجشنبه په نیویا کې خبرې لاندې وویل چې د ملګرو ملتونو ټولې خزینه کارکونکي له دفترونو، کورونو او دغه شان ځینې په ساحو کې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په افغانستان کې په ټولو کورنیو او نړیوالو ادارو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولی دی. که څه هم د طالبانو دا پرېکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې خپله پریکړه نه ده بدله کړې. اوس به هم خاطر پردیس ته ورشو. پردیس صاحب هڅه کوي چې موږ سره په خبرونه کې وصل شي. همدارنګه موږ به د یونیسف راپور ته ورشو. دا غینه ورسره په خاطر پردیس ته ورشو.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت له لوري د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو په ګډون په ټولو کورنیو او بهرنیو نه دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز په خپل ځای دی، یونیسف وایي دوی د افغان خزینه کارکونکو په ګډون په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف استازي فران اکویزا تیره ورځ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې له ګواښونو او خطرونو سره مخ دي او داسې پریکړه نه کوي چې چاته خطر ولري، خو هغه د دغه ګواښونو په اړه ډېر معلومات ورنه کړل.
غواړم ووایم چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ټول ښځینه کارکوونکي په کار بوختې دي. ځینې یې له کورونو، ځینې یې له دفتر او ځینې یې په سیمه کې کار کوي. د ملګرو ملتونو په ټولو ادارو کې ښځې په کار بوختې دي.
نوموړي دغه شان وویل چې ادارې خپلو ښځینه کارکوونکو ته جدي پام کوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنۍ او نړیوالو انجیوګانو او وروسته د ملګرو ملتونو په ټولو اړوندو ادارو کې د افغان ښځو په کار کلک بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو دا پریکړه د ملګرو ملتونو په ګډون په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شو، له طالبانو غوښتنه وشوه چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي، خو طالبانو دا د افغانستان کورنۍ ټولنیزه مسله وبلله او وی ویل چې باید ټول ورته احترام وکړي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د طالبانو دا پریکړه د نه منلو وړ بللې او ټینګار کړی چې دا بندیز به په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې کمزوري کړي. د یونیسف استازي فران اکویزا هم د پنځشنبه په ورځ خبریالانو ته د افغانستان بشري وضعیت ته په اشاره وویل چې دا مهال په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات افغانان چې 15 میلیونه یې ماشومان کېږي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. هغه وویل چې د افغانستان په شان یو دودیز هیواد کې د بشري مرستو د رسولو په چارو کې د میرمنو ونډه اړینه ده تر څو دوی میرمنو او کورنیو ته مرستې ورسوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د دوام لپاره د اپریل او جون میاشتو ترمنځ 1.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. اوچا تیره ورځ په خپل ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د پسرلي موسم د سیلابونو، ځمکې خوایدنې او د ناروغیو د زیاتوالي له پیښو سره مخ شو، له امله یې په بېساري ډول افغانان د خوړو نه خوندیتوب او د څښاک د پاکو اوبو له کمی سره مخ دي. په ورته وخت کې د قطر لومړي وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی په افغانستان کې د ښځو حقونو ته په درناوي او دوی ته د زده کړو لپاره د زمینی په برابرولو ټینګار کړی. نوموړي چې 13 ورځې په دوحا کې د جرمني د بهرنۍ چارو له وزیر سره یو ځای په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل:
په افغانستان کې مو په سیاسي او امنیتي برخو کې پر وروستیو مهمو تحولاتو بحث وکړ. دغه شان د کورني بحران د مخنیوي په هدف مو له افغانانو سره د نړیوالو د مرستو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو بندیز لګولی. وروسته یې دوی پوهنتون ته له تګ او په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي. دغه وضعیت په دغه هیواد کې میرمنو او په ټوله کې کورنیو ته پراخې اقتصادي ستونزې راپیدا کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا به هم افغانستان کې پاتې شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د اعلامیې په خبرګون کې ویلي چې طالبان دي د اوبو د اندازې ټاکلو لپاره د فني هیئتونو کتنې ته زمینه برابره کړي. وربشو خاطر پردیس سپردیس ستړی مشي کې تاسو ته په دې اړه وروستي جزئیات راکړي.
سلام فرید جان، تاسو ته ټولو ریدونکو ته. د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو پر سر یو ځل بیا د نندرې یو پیل وروسته له هغه چې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سیستان او بلوچستان ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته ګواښ وکړ چې د ایران حقابه پوره ورکړي کنه بیا به د ګیلې حق ونه لري. د نوموړي دغه څرګندونو د طالبانو حکومت د غبرګون تاړ کړ. د طالبانو حکومت د پنجشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د هلمند له سیند د ایران د حقابې په تړاو د ایران د ولسمشر او د هغه هیواد د نورو چارواکو څرګندونې نامناسبه وبللې. د طالبانو حکومت په خپل اعلامیه کې ویلي چې ایراني چارواکي د خپلې غوښتنې په مناسبه توګه مطرح کړي او له داسې څرګندونو د ډډه وکړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې کوي. د طالبانو دغه اعلامیې ته بیا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالاحیان په غوسه کړ او د یو ټویټ له لارې وویل چې د اوبو د موجودیت یا نشتوالي معیار سیاسي بیان نه بلکې تخنیکی کسان ټاکي. د نوموړي د خبرو په یو برخه کې داسې راغلي چې په وروستیو میاشتو کې مې څو ځلې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر ملا متقی سره خبرې وکړې او له هغه مې وغوښتل چې د هلمند د هوکړې له مخې خپل مکلفیتونه پوره کړي او تخنیکي پلاوي ته د لیدنې او د اوبو د اندازه کولو امکانات برابر کړي، خو دوی دا کار ونه کړ. هغه وړاندې لیکلي چې سیستان له وچکالۍ سره مخ دی او خلک له سختیو سره لاس او ګریوان دي. خو د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو په تړاو دغه مسله ولې بیا بیا ځلې راپورته کی او د یادې ستونزې اساسي حل په دې برخه کې څه دی؟ د تیر جمهوري نظام د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې تخنیکي غړی او د اوبو چارو پوه ناظم سمون وای ایران د سیاسي فکرونو له امله غواړي دا مسله بیا بیا راپورته کړي. بلې فرید جانې،
ډېره زیاته مننه. خطر پردیس و چې د ایران او د طالبانو د حکومت ترمنځ د هلمند د سیند د اوبو پر سر راپورته شو ناندریو په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د ترکیه د استانبول نوی هوایي ډګر د الوتنو د ترافیک له نظره په اروپا کې نمړی ځای خپل کړی دی. د هوایي ډګر او د اروپا نور هوایي ډګرونو چې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته وضعیت خورا خراب شوی و بیرته خپل پخوانی رونق ترلاسه کړی. تفصیل به د اسمت سروان نور.
یو امریکایي شرکت غواړي چې فضا ته د سیلانیانو د بیولو په پروګرام کې په فضا کې د ودونو بندوبست وکړي. سپیس پروسپیکټیو فضایي شرکت وایي په فضا کې د واده لپاره د خدماتو د وړاندې کولو هڅه کوي. دا شرکت په پام کې لري د هغو ډیرو شتمنو جوړو لپاره چې د عجیبو غریبو کارونو په لټه کې دي د مځکې په مدار کې د عاشقانه سفر امکان برابر کړي. د دې شرکت په وینا تر اوسه څو تنو په فضا کې په لومړي وار د واده کولو لپاره نمونه ثبت کړي دي. تاخل شوه ده چې نیپټون ستور بیړی لمړنۍ جوړه فضا ته واستوي. دا ستور بیړی له یو فضایي بالون او نیپټون کپسوله جوړه شوه ده. په پام کې ده چې ستور بیړی له هایدروجن ډک کړی شي او اسمان ته وخیژول شي. په دې فضایي سفر کې به له هیڅ راز راکټ یا توغندیکار نه اخیستل کیږي. د دې ستور بیړی سرعت به په ساعت کې شل کیلومتره وي او ټاکل شوی دی چې په شپږو ساعتونو کې منزل ته ورسیږي.
تاسو واوریدل چې امریکایي شرکت غواړي چې په فضا کې د ودونو تابعه ونیسي او دا چې څنګه یې نیوله په راپور کې مو واوریدل. بیا هم عصمت سروان د ورزو چې د ترکیې د استانبول نوی هوایي ډګر د الوتنو د ترافیک له نظره په اروپا کې لومړی ځای خپل کړی. تفصیل به عصمت سروان اورو.
د اروپا د هوایي چلند مؤسسه وایي اوس په اروپا کې د الوتکو تر ټولو ډیر تګ راتګ د ترکیې د استانبول هوایي ډګر ته کیږي. دغه هوایي ډګر ته په متوسط ډول د ورځې نږدې 1.5 زر الوتنې کیږي. د استانبول د هوایي ډګر چې د نړۍ یو ستر هوایي ډګر دی په وروستیو کلونو کې جوړ شوی دی. د استانبول له هوایي ډګر وروسته ډېرې الوتنې د هالند امستردام هوایي ډګر ته کیږي چې د ورځې 1300 ته رسیږي. د لندن هیترو هوایي ډګر ته د ورځې 1202 الوتنې کیږي چې دریم ځای لري، خو لندن د هیترو ترڅنګ لږ تر لږه درې نور ستر هوایي ډګرونه هم لري. د فرانسې د پاریس شارل دو ګول هوایي ډګر ته د ورځې 1215 او د جرمني فرانکفورت هوایي ډګر ته 1140 الوتنې کیږي چې په ترتیب په اروپا کې د الوتنو د شمیر له نظره څلورم او پنځم ځایونه لري. په اروپا کې د کرونا وبا له پای ته رسیدو وروسته یو وار بیا هوایي سفرونه زیات شوي او تقریبا همغه حالت ته رسیدلی چې تر کرونا وړاندې و. تیر کال د هوایي ترانسپورت نړیوالې ټولنې وړاندوینه کړې و چې راتلونکی کال به د هوایي سفرونو شمیر تر کرونا وړاندې وخت هومره زیات شي. د استانبول د نوي هوایي ډګر له لارې په کال کې 90 میلیونه مسافر سفر کولی شي. د استانبول جوړونکې کمپنۍ ویلي چې دغه هوایي ډګر څلور اصلي برخې په 2028 میلادي کال کې بشپړې شي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه لا آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي.
00 22 12 42 0
اوس پیران ته ورشو. پیران کې د حکومت زده اعتراضونو پر مهال د دریو نیول شوو کسانو اعدام د ګړو هیوادونو او سازمانونو عکس العملونه راپارولې دي. تفصیل با سالم احمد سالینه وره.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وونګ نن جمعه په ایران کې پر دریو کسانو د اعدام سزا عملی کېدل وغندل او ویل دغه اقدام د خلکو په وړاندې د ایران د رژیم ظلم په ډاګه کوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټویټر کې لیکلي چې استرالیا به د ایران د خلکو ترڅنګ وي. د ایران د قضایه قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی چې د صالح میر هاشمی، مجید کاظمی، شیخ شبانی او سعید یعقوبی کورد سفلی د اعدام حکم نن سهار عملی سو. ایران دغه درې کسان چې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال یې نیولي وو له عامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. میزان خبری اژانس چې د ایران له قضایه قوې سره ارتباط لري وایي درې وړه اعدام سوو کسانو په اصفهان ښار کې د نومبر میاشتې پر 14 په ډزو سره درې امنیتي پوځیان وژلي وو. تر دې مخکې واشنگټن له تهران څخه غوښتي وو چې د دغو دریو کسانو له اعدام ډډه وکړي. دغه دریو کسانو د بند پر مهال په یو لیک کې له خلکو غوښتي وو چې د دوی د اعدام مخه دی ونیسي. په ناروی کې د ایران د بشري حقونو ډلې مشر محمود امیری مقدم ویلي تازه اعدامونه باید د تهران لپاره جدي عواقب ولري. د پوینا دغه اعدامونه د نورو اعتراض کوونکو ژوند هم په خطر کې اچوي. په ناروی کې د هنګاو په نوم د بشري حقونو بلې ډلې په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښنه وشوده او په خپل ټویټر کې د مسلې ته د بشري حقونو د سازمانونو او غربي حکومتونو د ځانګړې پاملرنې غوښتنه کړې ده. په ناروی کې د ایران د بشري حقونو ډلې او په پاریس کې د بشري حقونو یوې بلې ډلې په اپریل میاشت کې په خپل ګډ راپور کې ویلي وو ایران تیر میلادي کال 502 کسان اعدام کړي چې تر 2015 میلادي کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر دی. د ګډ راپور له مخې په 2021 میلادي کال کې په ایران کې 333 کسان اعدام شوي وو. د ایران د بشري حقونو ډله وایي په روان میلادي کال کې د اعدامونو شمیر تر اوسه پورې 260 ته رسیدلی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو د ډلو په وینا ایران تر چین وروسته په نړۍ کې هر کال زیات کسان اعداموي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر کورنۍ وایي اقتصادي ننګونې د دې لامل شوې دي چې خپل کم عمره ماشومان ګاونډیو هیوادونو ته د کار لپاره ولیږي. دوی وایي د کمو لګښتونو لپاره دوی قاچاقي لارې غوره کوي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمیر افغان کارګر ماشومان وایي په دغه هیواد کې هم د کار صنعت دوی ته ښه نه دی. تفصیل به د نرګس مومن واورو.
ایران آمدیم بعد سقوط افغانستان، اونجا خیلی بیکاری است.
15 کلن محمدی در غزنی ولایت اوسیدون کیده. محمدی په همدې کم عمر کې د قاچاقي لارې ترخه تجربه کړی چې د افغانستان ګاون هیواد ایران ته ورسیږي. محمدی وایي کورنۍ اقتصادي ستونزې درلودې نو ځکه یې ګاونډی هیواد ایران کې سختو کارو ته ملا وتړله. دی د ایران په پلازمینه تهران کې د ودانیزو چارو کارګر دی. محمدی ازادي راډیو ته وویل
بعد ما اینجا آمدیم یک بار ردمر شدیم
یو ذلی ردمر شدیم ارد شدم بیا پا هم دی قاچاقی لارو را تیر شد تهران تا ورسیدم دلت هم دیر بیکاری ده پیسی هم پا زنگری تو گم مهاجرینو تا دیر کمی دی نه پوهی کم چیری سفر رو کرو دی خار حقی خار تا نه بانکی کار تخیسته شو دیر سونزی لرو ایران که هیچ سوک پاملرن نکوی آنو شو کولی پا مترو که پورتا شو او تکیت واخلو
د هرات ولایت اوسیدونکو امیر وای ل 1500 کالو رئیس د کډوالۍ لپاره غیر قانوني لار غوري کړی دی. دای چې یو کال کې ل خپل کور کاهول لري پیران کې ژوند کوي د ایرانی پیسو یا د تومان د ارزښت کمیدو اندېښمن کړی دی. د امیر په خبره د دوی د ناقانون شتون ل عمله په ایران کې ل عادي اسانتیا او هم برخمن نه دی.
16 سال سین دارم و مدت یک سال میشه قاچاق
شپارس کلا عمر لرم شاوخه یو کال کی ایران ترغلیم ایران که اوس محل بیکاری ډیره ده پیسی هم ارزښت نه لري ورس تربلی د پیسو ارزښت کمیږي موږ ډیر سپنج لرو یو څواخلو هم سخی او کچیر سفر هم وکړو سخت دی
جای سفر کنیم هم خیلی سخته اینجا
افغانستان کې د ماشومانو په قاچاقي لارو لیږل کومه نوې خبر نه ده. د طالبانو له واکمنۍ مخکې هم یو شمیر کورنۍ له 13 کلنو شاوخوا عمر درلودونکي ماشومان ایران یا پاکستان ته د کار لپاره لیږل، خو اوس ډیری کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله دا کار کوي. د سرپل ولایت اوسیدونکی فضل کریم چې اوس په کابل کې هندوانې خرڅوي ازادي راډیو ته وویل اړ شو په دې وروستیو ورځو کې خپل 14 کلن زوی د کار لپاره ایران ته واستوي. دای وای زوی تازه په قاچاقي لارو ایران ته رسیدلی دی. د فضل کریم په خبره زوی د ښوونځي په نهم ټولګي کې و او دیني زده کړې هم کولې. فضل کریم په دې هیله خپل 14 کلن زوی له ځانه لرې په قاچاقي لارو ایران ته لیږلی چې په خبره یې پورونه یې پوره کړي. د ازادي راډیو ته وویل
نون و فز ناخور بودم بچای خورخور داشتم یک
نه نفر ډوډۍ خورونکي وو واړه واړه ماشومان مې درلود دوه کې درې مدرسو ته تلل بیکاره وم وضعیت مې ښه نه و خراب و د خلکو پورې وړی وم خپل ځامن مې ایران ته واستول تازه پرون ورسېدل همداسې خپله هم د کار لپاره کابل ته راغلم کار مې هم پیدا نه کړ اوس همدلته هندوانې خرڅوم
پیدا هم نکردم همجا گشتم ول فعلا در ترفروشی ترفروش مروز اتضا میفروشیم
فضل کریم دا هم وویل چې د هندوانو په خرڅولو نشي کولی د خپل 9 کسیزې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. دا په داسې حال کې دی چې ازادي راډیو بېلابېلو نورو رسنیو په ځلونو د ګاونډیو هیوادونو د پولیسو لخوا د افغان ماشومانو د ځورولو او وهلو په اړه راپورونه خپاره کړي دي. د هرات ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس مبین قادري په 1400 لمریز کال په سرطان میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې 1402 بې سرپرسته ماشومان له ایرانه ویستل شوي دي. هغه د ماشومانو هل زبرول او سپکای موارد هم تایید کړی دي، خو هغه څه چې افغانان یې اړ کړي دي خپل ماشومان په قاچاقي لارو ګاونډیو هیوادونو ته واستوي. په هیواد کې شته بېوزلي او بیکاري ده چې دوی د طالبانو پر اتاک سره تجربه کوي. بشري حقونو او نړیوالو سازمانونو د شمیر پر بنسټ 2.3 میلیونه افغانان د خپل ورځنۍ خوراک او څښاک د چمتو کولو توان نه لري. په قاچاقي لارو د ناقانونه تاک کله ناکله افغانانو ته د سر په بیه هم تمامیږي. د 1999 کال د ثور د میاشتې د خپرو شوي راپورونو پر بنسټ د ایران پوله ساتونکي ځوانان شاوخوا 500 افغانان په ډزو کولو سره اړ کړل چې ځانونه اوبو ته واچوي. دې مسلې هغه وخت کې پراخ غبرګونونه درلودل او ټاکل شوي وو چې د دواړو هیوادونو ټاکل شوي پلاوي دا موضوع وڅېړي، خو تر اوسه یې پایله معلومه نه شوه. تنده، لوږه، څوپړ لپسې ورځې، پلي تګ، نورې هغه ستونزې دي چې افغانان ورسره ایران ته د قاچاقي تګ پر مهال مخ کیږي.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. ز د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو سپو 1920 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
د موټرو مستری توپ خای په افغانستان کې چرته چې پانړیوال سټنډرد برابر وسایل او موټر نشته سخت وي، خو ځینو ته د پیسو د ګټلو خلار هم ده. فرید چې له تیرو لسو کلونو راهیسې د موټرو مستری توپ کوي وایي په دې برخه کې پوره تخصص لري. په دې راپور کې چې زموږ همکارې سنا کاکړ جوړ کړی، د فریدون د ژوند دندې او په دې برخه کې د هغه د تخصص په اړه ډیر واوري.
د مستری فرید احمد او رونو تخنیکی ورکشاپ دی چې د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې موقعیت لري. د دې ورکشاپ مالک فرید فرارون چې 22 کاله عمر لري وایي د لسو کلونو راهیسې مستری توپ کوي او د دې ترڅنګ د جوزجان ولایت په پوهنتون کې د انجینیری پوهنځي د څلورم کال محصل دی. فرید فرارون چې دا کسب یې د خپلې علاقې له مخې غوره کړی وایي کله چې د ښوونځي زده کوونکی و دې کار ته یې مخه کړه. نوموړی د خپل دندې او مسؤلیتونو په اړه داسې وایي:
وظیفه ما بخش انجین است، انجین ماشین است.
زه د موټر د انجن په برخه کې کار کوم او هغه ترمیموم. د ماشین په ترمیم کې ځینې وسایل کارول کیږي. زه نوې پروسې لکه رنګ، رنج، پلاس، رنګ اچونکي او نور د موټر د ماشین تړلو لپاره اړین دي. موږ د موټر ماشین له کرن سره کته کوو، پرزه کوو یا وروسته له ترمیمولو یې بیرته پورته کوو. دا زما د علاقې وړ کار دی.
نوموړی
وایي چې په افغانستان کې د نظام له بدلون سره د دوی کار هم یو څه اغېزمند شوی، ځکه د کورنیو اقتصادي کچه ټیټه شوې ده. د ښاغلي فرارون په خبره هر څوک چې یو کسب لري باید په هغه ځان ښه پوه او په اړه یې بشپړ معلومات ترلاسه کړي.
زما لپاره کوم خاص برانډ نشته، په ټولو کې پوره تخصص لرم. د ټولو موټرونو سره بلد یم، پوره معلومات لرم او باید ویې لرم، ځکه دا زما دنده ده، زما کسب دی، باید ویې لرم.
نوموړي زیاته کړه کله داسې وخت هم راغلی چې د یو موټر په جوړولو کې ورځې، اونۍ، آن میاشتې تیرې کړي تر څو ستونزه یې پیدا او جوړې کړي. خغلی فرارون د یو کسب زده کړې په اړه ځوانانو ته دا پیغام لري:
د زده کړو تر څنګ د یو کسب زده کول ګټور دي او برعکس که څوک کوم کسب لري باید د هغه تر څنګ تحصیل هم وکړي. تحصیل او کسب د یو او بل لازم او ملزوم دي.
فرید فرارون هیله مند دی چې د موټر جوړولو تر څنګ خپلو لوړو زده کړو ته لا دوام ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 0 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
دا د خبری خبرونه پای ته راورسید. اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. دا زما غږ د سره شیر کوي وروره. دغه مجاهدین وزه دغه حکومتي وسایلو سره ډېر بېرحمي ظلم سره کوي وروره. دغه مکوی دا شکار ورته ونه دي. دا مجاهدین دا زما غږ واوري.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه شریف الله استاذ کندهار ولایت شاولکوټ ولسوالۍ د کښته شاولکوټ ولسوالۍ د کجور اوسېدونکی یم. نو زموږ دا غوښتنه ده د موسې د غټو غټو غړو سره موږ دا غوښتنه لرو چې معنا دغه زموږ لاره جوړه سي. د کندهار سه چې روان سي دغه در کجوره پرې معنا 15 ساعته لار ده چې اوس جوړه سي معنا سمه سي. بیا یو نیم ساعت مزل نه دی. نو موږ د موسې د کارکونکو څخه دا غوښتنه لرو چې دغه زموږ لاره جوړه سي. ډېرې خرابې دي چې رود راسي مندونه دي معنا زموږ مچران بیا درې څلور ورځې پر هغه منده باندې نه سي وتلی. نو موږ دا غوښتنه لرو چې دا لار جوړه شي زموږ مریض درځای نه رسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه جلال حاجی سوځم نه پیغام در لږه ولایت دهرابت ولسوالۍ څخه درته پېښوم. زما دا دولت او د مخابراتي مسؤلین څخه دا هیله او ارزو ده تر څو موږ د انټرنیټ ارزانه د انټرنیټ باید ډېرې زیاتې لوړې دي او زموږ واسطنه په رسیږي. نو د مخابراتي مسؤلین او د دولت څخه مو هیله او ارزو ده چې تر څو موږ د انټرنیټ ارزانه کړي، ځکه چې انټرنیټ بیخي ګران دی. دوی ژبه انټرنیټ په 2500 افغانۍ. نو زموږ خلک چې ډېر غریبان دي په دغه واسطنه رسیږي، ځکه چې دا ډېرې لوړې بیه دي 2500 افغانۍ. بیا زموږ په سیمه کې کالداره ده، کالداره چې افغانۍ ته موږ اړو نو ډېرې زیاتې کالداري پر مصرفېږي.
د یوې نیمې ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه ځانګړی پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان په وږي نسویده کېږي. په افغانستان کې د یونیسف استازی فران اکویز پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرانس کې وویل چې دغه شمېر ماشومان په وږي نس له خوبه پاتي، دوی د خوب ځای ته په وږي حالت کې ورځي. په افغانستان کې د یونیسف استازی وایي په دغه هیواد کې د کارګرو ماشومانو شمېر 1 میلیون او 6 لکو ته رسیږي. د یونیسف په وینا اټکل کېږي چې روان 2023 کال به 2 میلیون او 3 لک ماشومان له سختې خوارځاقۍ سره هم مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبان د اعلامیې په غبرګون کې ویلي چې طالبان د اوبو د اندازې ټاکلو لپاره د فني هیئتونو کتنې ته زمینه برابره کړي. حسین امیر عبداللهیان ویلي چې څو واري د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی غوښتي چې د هلمند د اوبو په تړاو د خپل ژمنې عملي کړي او د فني هیئتونو کتنې ته دې لار هواره کړي چې دا کار نه دی شوی. عبداللهیان د څرګندونې پرون وروسته تر هغې پر خپل ټویټر لیکلي چې د طالبانو حکومت پرون په اعلامیه کې د هلمند د سینه د ایران د اوبو د حق په تړاو د ایران د ولسمشر او نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تېره چهارشنبه سیستان او بلوچستان ته په سفر کې طالبان ته خبرداری ورکړی و چې د ایران د اوبو حق دې پوره ورکړي، کنه بیا د کلي حق نه لري. ایران درې کسان چې د حکومت ضد تقاضرو پر مهال نیولي وو له اما نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو ګډو حکومتي د تورنو کسانو د محکومېدو پر څرنګوالي اعتراض درلود. د ایران د قضایي قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی دی چې سالم میر هاشمي، مجید کاظمي، شیخ شیباني او سعید یعقوبي د اعدام حکم نن ترسره شو. تر دې مخکې واشنګټن له تهران څخه غوښتي وو چې د دغو دریو کسانو له اعدام څخه ډډه وکړي. نړیوال سازمان د مې په 14مه په خپل کلنی راپور کې اعلان کړی دی چې په 2022 کال کې په ایران کې د اعدام شوو شمېر 1500 تلور شوی دی، حال دا چې وړم کال د دغه بنسټ په خبره 314 اعدامونه په ایران کې اجرا شوي وو. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو یا جی او په سربشتیزه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیما خرڅوي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي ویلي هلته به مهمې پریکړې وشي، ځکه د اوکراین د ګټو د دفاع لپاره د دوی د ولسمشر حضور حیاتي اهمیت لري. چارواکو ویلي چې زلنسکي به د جی او سربشتیزي په دریمه وروستۍ ورځ د یکشنبه په غونډه کې برخه واخلي.
د ازادۍ میلمه.
درنو اوریدونکو، شه چاري زموږ نننۍ میلمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ میلمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوي دي. له ده څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
زه کابل کې مخبل ورکوالی ټیبین تیر کړی دی، لیشه هم په کابل کې، چې خبره خپورې مې په کابل کې کړی دی. لومړنی ښوونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی ښوونځی زمونږ د عمر خان ښوونځی و، هغې ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاذ و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ زما یادېږي. بیا ښوونځی زمونږ ښوونځی شو، د خټو او عمو خښتو ښوونځی و. یخی ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستانې لرل. خو خون کی لرل بد خون کی لرل خو خون کی با پنامه یاد کما او لومړی به یاد کما فتح خان زمونږ ډیر خو خون کی هغه وخت بیا زه د ټپ پوهنځي ته لاړم پېښور کې وم دی ناروغ او خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید بیا چې زما د لاسې څه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ ملګري مو ډېر ښه ملګري مو نور خون کې زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري وو تر دې چې خون کې وي غنی خان درنګه سکان سړی وو لوړ دنګ ډېر خوږ سړی وو ډېر ښه سړی وو ډېر مهربانه سړی وو خدای ژوندی لري که ژوندی وي وکیل خان زمونږ بل ښوونکی وو ډېر ښه ښوونکی وو هڅولو به یې پوښتنې وکړي پوښتنې وکړي موږ به د خپل موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې کله نا کله به مې ساینسي پوښتنې وکړې دی زمونږ د دنیا ښوونکی وو او هیڅکله په بدې نه لګېدلې زمونږ پوښتنې په حساب کې زه ډېر تکړه وم بې حساب زما داسې یادېږي چې کله ناکله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کښېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې طاهر خان زمونږ ښوونکی وو ډېر ښایسته والیبال به یې کاوه ډېر ښه ملګري مې لرل او زمونږ سر ښوونکی چې وو سر معلم هغه د پنجشیر وو یو ډېر ښه سړی وو ډېر نیک سړی وو دوی زمونږ غالباً کریم نومېده زمونږ ټولګیوال وو بیا بد ښوونکي مونږ لرل یو ځل یو ښوونکي وهلی وم د دې سره چې زه د ټولګي ډېر یعنې په تکړه وو هلکانو کې راتلم او په کوم وخت کې چې زه د وهلم په هغه وخت کې زه په شپږم کې وم او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم او زه د دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکونه وینې تللې او بیا پلار مې خدای وبخښي هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشر ننګ یوسفزی خدای دې پېژنتونکي هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو او خفه نه شو ډېر زیات قهر شو بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچي د وهلو دپاره نه درلیږم درته هغه ښوونکي کې بیا پټ شو د ښوونکي نوم زه نه اخلم او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه راسره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول ټول کلونه ټول ټولې پېښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ وو ښه یې ډېر وو ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لیک صاحب سلیمان لیک صاحب زوی زما ملګری و اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار مې راسره و د سمدلاسه خو دا لومړي ټولګي هلکان و ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی هغه ویل دا خو زما کاکا دی پلار ته مې لاس ونیو ویل دا خو زما کاکا دی لکه سب د خدای او بخي هغه زما د پلاس سره په یو دفتر کې کار کاوه یو زه او سره او د دې سره چې یو زه او د دې سره چې ډیر خو دوستانو په عقیدو کې زمکه او اسمان فرق وو په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅ کله سیاسي عقیدې چې دي هغه څه ونه کړ هغه هغه عقیدو هغه لار دب نه کړل دوستي دی په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاش کې کاغه اغه ډول آر یو اصول مون ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمی هر یو تن د بل نظر وزغمی
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست
ا زه بیا د ثانوي خونځي د پارالیسی د پارا حبيبي ته لاړم کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه د اول نمره و مشبگم که زوم چه پلر می خوده او بخی آقا وکیل شده شوره در دشتیر چی در ون نه نا کنکور ما ورنه قضی بیار اقلم حبیبیه تا حبیبیه که هم دیر خون که منگا لول سطرخان آقا وقت که زمانگا سرخون که او مدیر رو زمانگا در برخی دیر خسله و دیر مهربان رسله و او بیا نه تا پا منگا در چو مزامین و نه پا آقا وقت که در ما بخی اصلا چی پا اوم که ولس مزمونه و که فرلس مزمونه و آقی تشو خوزه دشپگم نروست تر دولسته ما پوری دولسته و دشپگم وم نتر دولسته ما پوری زه پا حبیبیه که اومه آده حبیبیه پلیسه که اومه نو دشپگم نتر دولسته ما پوری چکل زه ده حبیبیه نفاریه دلم یازه اول نمره پاتشهیم یازه عمومی اول نمره پاتشهیم او دا مستازانو هم داو میره بانیم و او ملګرو د دوستانو پیرو ما وځم خپل کار او همت مو چې او می ورسره نو د حبیبی ورځ هم په من باندې بد تیر نشوي خېتی رسولې تاسو هم بیا په هغه وخت کې موږ په حبیبی کې اورورو حالات په بدلیدلو شول د ځان نظام چې دا وخت د داوود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ موږ د تاریخ د امتحان ورځ و زمایه دیگه که داود خان دا قیزم بلی چه سرطان دیر لسه موکه کمانیتا او شپاگشتمه منه نه او چه چه دیده زرشه لالو زرشه اولاد داغین اولاندی تلی و زرشه منی کورتا و چلی پارلمان مات شو بیا منگل تو پا حبیبیه که ما دیر خود دوستان لرل پا حبیبیه که خون که هم دیر خود زمانگا یو دوست شو زمان خوده دی په جنتون کې هغه محمد علی نومې د بینش سبزی او د یوسف بینش زه اول نمره او هغه دویم نمره او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته زه بیا پوهنتون کې وم په ننګرهار طب پوهنځي کې زه د 15 کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم که پا افغانستان که جایینجی ایلان شویده شیرونو نپاره او اقا وقتی زما در شیر کتاب شده در نو چپ شده ما ایدیگی ما شیرونو پا یو کتاب شکلی کلی کلیو اقا در اطلاعات و کلتور وزارت بیارت اقا وقت بیدنن چه وطن منگا در اطلاعات و فرهنگ وزارت و نیم خبر چی سورت وی خود اطلاعات و فرهنگ وزارت چورت در تربیسی با در دکتر سبشرفانی پا وقتی وی پا اقا وقتی ورت اطلاعات و کلتور وی لومړنۍ جایزه چې دا هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې دا هغه کتاب او دا هغه شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه پلسم کې مزاله کوم او زما په خیال سره 400 افغاني وی 410 افغاني وی 500 افغاني وی دا په جایزه کې ماته ومنل شي ماته راکړل شي او په هغه باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون دا دا مشهور کتابو هغه وخت ما دا کتاب واخسته دا جایزې په پیسو باندې
د دې معلومی شه چې شعر تمو تر ډېر مخکې مخه کړې و د کلمو شعر ویل پیل کړی دی
او اولنې شعر چې دی هغه ما په ډېر لوړ کوالټي ویلی و زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنې شعر وی د لسو یولسو کالو وم دلا شوکالوما او دا غشیر نورست بیا ما په خټه کې پوینه کې دا ادب وو ځکه چې پلار مې خوري او بخیننګ یوسف زی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څنګه مشهور هغه په ډرامې لیکلي شیرونه به لیکل کیسې به لیکل نو زما یادی دي زه وړو کې هم کله چې پلار ډراما لیکل یا شیر به لیکه بیا به په لوړ غږ باندې په خپل لوسته وایو به زمونږ هغه وخت په ګوزرګا کې کورزه ډېر وړو کې وم غالبا څلور کالو به وم خو چې پلان مې کله د خپل شیرونه لوستل دیو به لوستل بیا به ما د یادونه یادول بیا هغه ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده دا یو بندې نیم بندې ماته یاد دی نو اولنی شعر ما په څلورم کې وی بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادیږي چې منګه د ملنګ جان بی خوده او بخی داغه په بازار باندې مشاعره وازه وړو کې ومه زه داغه هغه مشاعره کې زه د ګډون د پاره پلان بوتلم ځان سره نو زه دومره وړوکی وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې، نو زه هلته یو وډه بګۍ ونیوه دیوال ونیو په هغې ودرولم. نو ما هلته خپل شعر وی هغه مشاعرې ته رښتین صاحب د خدای وبخښي هغه هم ورته راغلی و. رښتین صاحب هغه وخت کې نوی کور جوړ کړی و په بیسودو کې، د کامی د ولسوالۍ په بیسودو کې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخښي خدای په جنتونو کې هغوی تشریف راوړی و، هغو راغلي و. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب. هغه وخت کې ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور و، په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی کې و. هیټلر ما اوس د هغه د ډرایور د خولې قصه وه. هغه کتاب ټول ما ولوسته. ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یوه هفته کې ولوسته، خو زه په یو ټکي ما نیم نیم پوه شوم، لیکن هغه کتاب ما ولوسته.
خپل ژوند سفر په اړه راته وایست، تاسې په ننګرهار کې طب ولوست، دوام بیا پسې ورکو.
زه په کانکور ازموینه وشوله، کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ. ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه، او د دې پنجاب یو شاعر بلشاه به ویل چې کله ارواحې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولې. زما روح له چراغې، زما ارواح له چراغې ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې. هغه په خپله ژبه باندې مینو. زه هم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي. نو ما د دې لپاره ما ننګرهار انتخاب کړ چې پښتو ژبه ورپکې. زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه، یا کله دویمه نمره. اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې، وحید کرزی، د کرزی صاحب د تره زوی و، مور یې غالباً چې له امریکې وه هغوی واغستله. ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه، دویمه نمره زما. نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل، یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې، 255 وې غالباً زما نمرې. خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم. نو بیا په ننګرهار کې موږ پی سي بي ولوستله. بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل، کوزه وشوله، او بیا موږ مهاجر شو. منګ بیا پیښور ته راغلو. د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی و؟
نه نه، زما پی سی بی اول کال لسته و. زه په اول لومړی کال مې و، زما د ټپ په پونځي کې لکه اول سیم به ورته وی چې
bale
په هغه وخت کې کوټا وشول. بیا موږ راغلو، بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پونځي کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې دی، او دشته چې بار پوهنتونونه ډېر ښکلي و، ډېر ښایسته و. د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته و، د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی و، ډېر ښایسته و. بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځینه ما فراغت وکړ، او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ و زمونږ د ټولو. خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر ومه د یو څه مودې دپاره، او بیا بی بی سي ته راغلم، بی بی سي پښتو څانګې ته. هغو زه استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې. نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخته پورې چې زه وکاله غالباً بی بی سي سره ومنو، بیا ډاکټري پاتې وه زمونږ. نو بیا زه جرنلیسټ وم. بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه، بله خولۍ مې په سر کړې وه، هغه بیا د جرنلیزم خولۍ وه. نو زه بیا ډاکټر ووم. خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سی سره ما کار کاو. نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته
راغلم. په څه بوخت یاست؟
ما زما خیال دی چې د امریکې غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې، هغو ته ما دا خبره وکړه. تاسو ته ویم وکړم، زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم. دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي. ټول عمر ما په دې کې تیر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي، او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه درلودلې، ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي، ماته شوی به وي، او خدای نه ماتوي. هره شیبه د هر څه چانس وي. د وس ډاکټر هم یما او ورسره جو بل شیرو نه هم لیکما ډرامي هم لیکما دا وس زما ډرامي وی بی بی سی سره مالیکلې وی ا زما خیال دی چې لاس ډرامي وی زه دا غوې په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله کدیش کال وروسته ما ډرامي و موندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم. هغه ډرامي موږ د یو این ډی پی لپاره لیکلې وې او ټولې په چمانې لیکل شوې وې، په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وې. او هغه وخت چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله او د دې اړیکې ګاډی کا د پیښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پیښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت موږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم. او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي 15مه کلیزه وه، لسمه کلیزه یې وه، غالباً لسمه کلیزه وه. د هغې په مناسبت باندې د هغې په تلاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاو، فارسي خپل پروګرام کاو، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزوم. نو دا غزینه خخته کې خوده لښول، هغه تیګه د بنسټ کې خوده لښول. دا اړیکو بیا وروسته نه کور نه جون راغې پدې منځ کې ما غ ډرامي وکړلې د یو ان جی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري دی خوک سره دی او ډېر ښه پروډیوسر دی او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر لکه مرسیالو د ریډیو د مشر د پیښور د ریډیو د غاړې نه د بی بی سي د خوانه زومه او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و اوس د خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثرو د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپل نورو آثارو په اړه ووایاست، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه.
هو، مراندې زما لومړنۍ شعري ټولګه وه چې هغه وخت کې چې زه په بی بی سي کې وم مراندې چې دی دا چاپ شوله. او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوي او روپ دی، خدای لوي، هغوی دغې کمپوز و کما ورته د ایز نه ټول شیان ور ولیږل. او د دې زیاته برخه هماغه شیری ټولګه وه. که څه هم زما دوه شیری ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وې، د هغه شیری ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بیرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شیری ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شیری ټول دی ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی. او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو. او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغللو په افغانستان کې. د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان و، په یو حساب باندې جنگ روان و، د ایدیالوژي په منځ کې. نو هغه هم اغیز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالباً انځور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه هغه ما ورپکې څه کړې ده منعکس شوې ده ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خرابي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو هغې په پوښتۍ باندې هغه مونږ ورکړو. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شیری ټولګه وه چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو او اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړې ده چې امازون کې خرڅېږي هم د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویلې شعر دا نوم ورله ورکړه بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه بلا تر اوسه پورې لیکل شوی وي ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دین اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسي هم کافي لیکنې کړي دي او په پښتو کې مې کړي دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړي دي او په لسکونو لیکلي دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است یعنی رسمي دنده مو امداده نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او کده تفنن لمخې کوي خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي لدی معلومی چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري لهم
و خبره چې دا غره سروان صاحب چې تاسو ته خمالو مده دا په دې لیونتوب یو ځل سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره که ته په هغه بیړۍ کې ناستې او که ته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناستې او که ته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناستې خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی شاعري یو لیونتوب دی او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي. دا
تاسو چې ساینسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه نه مې دي ژباړلې په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تېره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم خو زموږ زړونه ډېر کارونه غواړي وایي چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي خو لاسونه زنځیرونه ته پراته دي او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي او زمونږ زلونه ستا غمونو ته پراته دي پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي مونږ دي غرونو ته پراته یو کنه مونږ خپل غمونو ته دي خپل غرونو ته پښتانه یو مونږ پراته یو ته هر ورځ یو څه کیږي زیات شان مونږ امپلسیو کوو زیات شان مونږ داسې کوو چې یو شی مونږ وهڅي یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې مونږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی مونږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو پلار مې خدای وبخښي هغه ګرامې لګلې په پولیسي ته باندې خو کیسې مونږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم په تېره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم نه او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ای ایل ایس کتاب په پښتو باندې زه راوژباړم. ای ایل ایس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته مونږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریواني نو ته هغه ناروغه څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په عاجل سرویس کې یم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زه زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا په 2013 کال نه په دې غړه زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې، او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاشته بی بی سی ورځې دومره خو نه ستړی کیدل. نو